بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسو قبر شروع کوئ، چاته به دروغجن وایاست او څوک به وژنئ. او هغې بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي، نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ 1443 لمریز کال د کب د میاشتې شلمه د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې نهمه او د 2025 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنی خپرونه تاسو وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واوري. بیا به څه وجه ده چې امریکا له حماس غورځنګ سره خبرو ته مخه کړه؟ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ایران او افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیز پیغامونو، شعرونو، حدیثونو او داسې نورو مطالبو باندې د مشتمله هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. تر فشار لاندې پر خبرې نه کولو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ټینګار. په ایران کې افغان کډوالو ته د برېښنایي تذکرې ورکول کېدل. په تورخم کې د افغان او پاکستاني قومي مشرانو بې پایلې جرګه. او په سوریه کې د ملکي وګړو د وژنې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو پوښتنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې په بیان سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي سوله ییز پروګرام تل سوله ییز او وی به ټینګار وکړ، خبرې کول له زور ویلو او امر کولو سره توپیر لري. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رقچی په خپل ایکس ټولنیزه شبکه کې د دې په بیان سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي سوله ییز پروګرام تل سوله ییز او وی به ټینګار وکړ، په اصل کې هیڅ شی د هغه د بالقوه پوځي کولو په تړاو شتون نه لري. هغه زیاته کړه، ایران د فشار او ویرې لاندې خبرې نه کوي او دا ډول خبرې کول حتی د بیا کتنې وړ هم نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې ته په اشاره سره چې اوس مهال له دریو اروپایي ودونو او په بیل ډول له روسیې او چین سره په برابرو شرایطو او متقابل درناوي سره د خبرو په حل کې یو زیاته کړه، موخه د غیر قانوني بندیزونو د لغوه کولو په بدل کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په تړاو د ډیرو باور او شفافیت رامنځته کولو لپاره د لارو چارو څیړل دي. ایرانی ټینګار وکړ، امریکا هر کله چې د ایران پر وړاندې په احترام سره چلند کړی په بدل کې احترام ترلاسه کړی، او کله چې د ګواښ دریز غوره کړی د ایران له مقابلې سره مخ شوې ده. هر عمل عکس العمل لري. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي چې ډیری افغان کډوال د هویت اسناد نه لري، اوس افغان طالبانو ویلي چې په دې برخه کې اتباعو ته هم برېښنایي پیژندپاڼې صادرېږي. د افغانستان طالبانو د احصایې ملي ادارې ویاند محمد حلیم رفی ویلي چې په ایران او پاکستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز جوړولو لپاره هڅې روانې دي. په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان اتباعو لپاره 9 میلیونه برېښنایي تذکرې صادر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې راپور ورکړی چې ډېری افغانان د هویت اسناد نه لري. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر په 2010 کال کې د جمهوریت په نظام کې پیل شوی او تر اوسه د 45 میلیونو څخه زیاتو افغانانو لپاره صادر شوی دی چې ډېره برخه یې د افغان طالبانو په دوره کې ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي چې د هویت اسنادو نه لرل اتباع د مهمو خدمتونو ترلاسه کولو څخه محروموي، لکه د ځینو دندو غوښتنه، پاسپورټ یا د موټر چلولو جواز. جګړې لامل شوي چې په افغانستان کې ډېر لومړني خدمتونه له ځنډ سره مخ شي. ډېری افغانان د هویت اسناد نه لري او په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني قومي مشرانو جرګه هم بې پایلې ختمه شوې او تورخم لار د شاوخوا دونیو رئیس لا هم د هر ډول تګ او راتګ لپاره تړلې ده. پاکستان دوه اونۍ مخکې دغه لار د افغان طالبانو له لورې د یوې پوستې جوړولو په غبرګون کې وتړله. له هغه وروسته د افغان طالبانو او پاکستاني چارواکو څلور ناستې وشوې خو پایله یې نه درلوده. یوې باوري سرچینې ویلي چې تیره ورځ د دواړو غاړو قومي مشرانو او سوداګرو ترمنځ ناسته شوې ده، خو د تورخم لارې د خلاصون لپاره یوه پریکړه وکړي، خو دغه غونډه هم بې پایلې ختمه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یادې لارې تړل کېدو له امله په میلیونونو ډالر زیان افغان سوداګرو ته اوښتی او ګڼ شمېر ناروغان او خلک یې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي چې له کډوالۍ راستانه شوې کورنۍ ته د هیواد په 40 ولایتونو کې 60 خرګوټي ځانګړي شوي دي. د دغه وزارت ویان محمد کمال افغان وایي د پلان له مخې راستانه شوې کورنۍ ته به د کورنۍ د غړو د شمېر له مخې په درې بېلابېلو کټګوریو کې د سوګنې کورونو د جوړېدو په موخه ځمکې وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د کډوالو ورستنېدل ګړندې شوې دي. بل خبر ده چې په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې سیند ته د یوه موټر غورځېدو پیښه کې یو تن ژوند له لاسه ورکړی او اووه نور ټپیان دي. په نورستان کې د طالبانو د امنیت قومندانې په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه پیښه تېره ورځ د برګ مرټال په ولسوالۍ کې شوې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه سیمه کې یوه ډاکسن موټر هغه مهال سیند ته وغورځېد چې پل مات شو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې یو تن ژوند له لاسه ورکړی او نور هم ټپیان شوي دي. دوستان، اوس هم د افغانستان په تړاو د ترکیه او د اسلامي همکاري سازمان د چارواکو لیدنې په تړاو زموږ د همکار رالیږل شوی راپور په ګډه اورو.
د اسلامي همکاریو سازمان او ترکیه د افغانانو د ملاتړ او له اوسنیو چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه د رغنده خبرو اترو د دوام پر ارزښت ټینګار کړی. د اسلامي همکاریو سازمان د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د سویلي اسیا د چارو عمومي مشر سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې په دې کتنه کې دواړو لورو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره به له یو بل سره د نظرونو تبادلې ته دوام ورکوي. یاده کتنه کې دواړو خواوو له افغانستان سره د همکارۍ لپاره احتمالي لارې چارې څېړلې او د افغانانو د ملاتړ او د سرپرست حکومت له چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په اړه د رغنده خبرو اترو د دوام پر ارزښت ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له اوسني حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره د دغه سازمان هڅې مهمې ګڼي. دوه تنه سیاسي شنونکي یاسین حبیب او سلیم پایګیر په دې اړه داسې وایي:
باید با حکومت فعلی افغانستان همکاری داشته باشند تا از طریق همی همکاری ها و تعاملات و مناسبات نیک بتانن کمک های خود را به خاطر رفع مشکلات اقتصادی مردم افغانستان و ترازیر بکنن، و یک اقدام خوب نیک هست.
کشورهای که عضو سازمان اسلامی هستند اونا واقعا مستقلانه عمل کنند، زیر تاثیر هیچ کشور جهان نباشند. اونا میتونن، بیش از 50 کشور هستند، اونا میتونن که با امارت اسلامی افغانستان نه تنها تعامل بیشتر، اونا میتونن حتی به رسمیت بشناسند.
هیرادینه میچ په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت وخت نا وخت سره سرپرست حکومت له چارواکو سره د افغانستان سیمې او نړۍ د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. فضل غنی، حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د خبرونو دوام. د لبنان د حزب الله عمومي منشي له امریکا سره همغږي ځینو ډلو ته په خطاب کې ویلي، هر څه چې غواړئ ترسره یې کړئ، موږ به هیڅکله مقاومت به نه کړو. کله چې وایو مقاومت دوام لري، نو دا په دې معنی ده چې مقاومت په ډګر او میدان کې حاضر دی. د لبنان د حزب الله عمومي منشي شیخ نعیم قاسم تیره شپه له المینار ټلویزیون سره په مرکه کې د دې په بیان سره چې د لبنان حزب الله په یوه نوي پړاو کې دی وویل، زموږ اصول بدل شوي نه دي، یوازې میتودونه، لارې او پړاوونه بدل شوي دي. شیخ نعیم قاسم وویل، حزب الله لوی او ډیر پیاوړی دی، موږ ډیر مشران او وړتیاوې لرو، او د برید له پیل څخه لس ورځې وروسته بیا وتوانېدو چې د وضعیت کنټرول ترلاسه کړو. موږ اوس د څېړنو په حال کې یو، څو د عبرت درسونه واخلو، او د جګړې په زړه کې مو بدلونونه راوړل. د لبنان حزب الله عمومي منشي ټینګار وکړ چې مقاومت ریښه لرونکی او ټینګ دی، او د مقاومت ملاتړ یې په صادقانه ډول د سختیو د زغم لپاره چمتو دي. شیخ نعیم قاسم وویل، د ساینوسټي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو کور ته رسیدل د مقاومت د ځواک نښه ده. وړتیا مو درلوده چې هر ځای په توغندي سره په نښه کړو، خو یوازې مو پر پوځي هدفونو برید کول انتخاب کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر تورک په یوه بیانیه کې د سوریې په لویدیځ کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه خبرداری ورکړې، او په دې هیواد کې د ملکي وګړو د وژنې د بندېدو غوښتنه کړې. تورک په سوریې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د وژل کېدو ډېر اندېښمنوونکي راپورونه ترلاسه کولو ته په اشاره سره ویلي، د سوریې په شمال لویدیځ کې په ساحلي سیمو کې د ملکي وګړو وژنه باید په فوري او بیړني ډول ودرول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ټینګار کړی، موږ د ناپیژندل شویو کسانو د سوریې د موقت حکومت څوکونو او د پخواني حکومت سره تړلي عناصرو لخوا د مذهبي او قومي اقلیتونو د میداني اعدامونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. تورک د دې په بیان سره چې هغه ډلې چې ملکي وګړي ویروي باید ځواب ویونکي وی ټینګار وکړ، باید په چټک، روښانه او بېطرفانه ډول د ټولو وژنو او نورو تخلفاتو په اړه تحقیق وشي، او د دې جنایتونو چارواکي باید د نړیوالو حقونو د معیارونو او اصولو مطابق خپلو اقداماتو ته ځواب ویونکي وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر زیاته کړې، د پیښې او په واقعي او مجازي فضا کې د نفرت انګیزو ویناوو دوامداره زیاتوالی یو ځل بیا د سوریې د واک د لیک پروسه چټکولو اړتیا تاییدوي، څو یو ملي ټولګډونه ځواب ویونکی او د عدالت ملاتړی حکومت رامنځته شي. او وروستی خبر هم دا چې د ایمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي ټینګار کړی، د سوریې د وحشتناکو پیښو پر وړاندې چوپتیا یو جنایت او د دیني او انساني مسؤلیتونو خلاف ده. د ایمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي عبدالملک بدرالدین الحوسی ویلي، په سوریې کې د تکفیري ډلو جنایتونه څرګند دي، او هر څوک چې زموږ په خبرو شک لري کولی شي په خپلو سترګو سره هغه جنایتونه چې دوی یې ترسره کوي او مستند کوي وګوري. د ایمن د انصار الله غورزنګ عمومي منشي ټینګار وکړ، هغه څه چې په سوریې کې روان دي د سیمې د ملتونو لپاره د دې تکفیري ډلو د ماهیت په اړه یو مهم درس دی. الحوسی ویلي، د سوریې وروستۍ پیښې ډېرې خوشنوونکې دي، او عربي او اسلامي هیوادونو چوپتیا غوره کړې ده، څو امریکا، اروپا او ساینوسټي رژیم ځانونه د ملتونو مدافع وښیي. دا خبرونو تا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک
سیاسي تبصرا.
دوستان تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته، چې موضوع یې ده، څه وجه ده چې امریکا له حماس غورځنګ سره خبرو ته مخه کړه. د سیاسي چارو کارپیژاندي او شناندي د فلسطین له حماس اسلامي غورځنګ سره خبرو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت مخه کولو ته په اشاري سره د هغو په علتونو غور کړی دی. د پارسټری د راپور سره سم د ساینوسټي رژیم د چارو کارپیژاند فراس یاغي د امریکا او د حماس اسلامي غورځنګ ترمنځ نیغ په نیغه او په مستقیم ډول خبرو اترو ته په اشاري سره هغه دغه ټکی ته ولسمشر ټرمپ د حکومت د قانع کېده په نتیجه کې وبله چې نیغ په نیغه خبري به د بندیانو ازادۍ چټکه کړي او په هغه په سیمه کې د پراخو پلانونو سری زده. له بلې خوا د فلسطین بل شنان د حسن لافی هم ویلي له حماس غورځنګ سره د امریکا خبرې دوه اړخونه یعنی منفي او مثبت اړخ لري. د خبرو مثبت اړخ په دې هکله د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت قانع کېدل دي چې له حماس غورځنګ پرته د بندیانو د مشکل حل امکان نشته او دا د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو لخوا د پوځي فشارونو ماتې خوړلو ته ورته دي. دغه په وینا منفي اړخ هم د ډیرو بندیانو د خوشي کولو لپاره د حماس اسلامي غورځنګ پر ضد د امریکا چلول د پرته له دې چې د جنگ د بدلولو په هکله ژمنه ورکړل شي. د فلسطیني سیاسي شنانده اياد القرا هم ویلي له حماس اسلامي غورځنګ سره د امریکا خبرې اترې د پراخو خبرو د باب د پرانستلو لپاره مهم ګام دی چې د بندیانو له موضوع څخه ورهاخوا او د غزې د جنگ د بندولو او د خپلو ژمنو ترسره کولو ته د نیواګرانو د مجبورولو سبب بشي. هغه زیاته کړې دغه خبرې اترې په اسرایلي نیوګرانو باندې د واشنگټن د اعتماد د کمیدا او پر حماس باندې د غلبه کولو یا حماس اسلامي غورځنګ د سیاسي څنګ ته کولو لپاره د هغوی د ماتې د خوړلو خودنه کوي. په عین حال کې د عربي نړۍ یو مشهور شناندی عبدالباري اطوان هم ویلي خبرو اترو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخه کول د عربو منځګړو له لارې د په حماس اسلامي غورځنګ باندې د خپلو شرطونو په دیکته کولو کې د امریکا د حکومت او د ډونالډ ټرمپ د استازي د ناهیلۍ په وجه ده. د ساینوسټي رژیم څلورویشتم ټلویزیوني چینل هم په دې هکله په یوه راپور کې د اسرایلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د امریکا د ولسمشر ټرمپ بې ګټې ګواښونو ته په اشارې سره ویلي د امریکا ولسمشر او د ساینوسټي رژیم لومړی وزیر د خپلو ګواښونو د اجرا کولو جوګه نه دي او همدا اوس له حماس غورځنګ سره د دوستۍ هڅه کوي. په غزې کې د جنگ هدفونو ته په رسیدا کې د اسرایلو د لومړي وزیر نتنیاهو د بې وسۍ په دوام کې د ساینوسټي رژیم ډیرلسم تلویزیوني چینل له حماس اسلامي غورځنګ سره د امریکا له نیغ په نیغه خبرو وروسته په یوه راپور کې د ځینو ساینوسټي چارواکو له قوله ویلي که چیرې ډونالډ ټرمپ له حماس اسلامي غورځنګ سره تفاهم ته ورسیږي نو د اسرایلو د لومړي وزیر لپاره ورسره مخالفت کول ډیر سخت کار دی او امریکا به دغه تفاهم باندې عمل وکړي. دا به داسې حال کې ده چې د فلسطین د حماس اسلامي غورځنګ هماغه راز د بندیانو د تبادلې له غزې څخه د نیواګرو پوځیانو په بشپړ ډول د وتلو او د خبرو اترو د دوام لپاره د جنگ له سره نه پیلولو ته د ساهینوستي رژیم د ژمنې ورکولو په ګډون د خپلو ټولو غوښتنو پر اجرا کولو ټینګار لري. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خلک لاس و یو د تهران د ایران اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشيږي چې تاسو به د افغانستان او ایران مطبوعاتو کتنې برخه واورئ او د دې پسې به ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د هر کله راشه پروګرام به تاسو ته خبر شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې او ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه لیدنه وکړئ چې بیلابیل خبرونه سیاسی اقتصادی ټولنیز دینی جالب سپورتي او داسې نور مطلبونه هم په سرچ کې لیدلی لوستلی او اورېدلی شي. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډېره مننه کوو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
روت پانو ته کتنه.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ورسپانو ته د کتنې له پروګرام سره یو ځل بیا عبدالمجید دورانی او زما خوږ ملګری
علي اصغر عابدي
ستاسو په خدمت کې یو. نن به هم کوشش کوو چې اول د تهران چاپ او ورپسې که وخت وو نو د کابل او ځینې نورې بهرنۍ ورسپانې به در سره شریکې کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره هم لووسئ.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د تهران چاپ د ورځپانو په سر کې جوان ورځپانه راخلو چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د بې ځایه خبرو په ځواب کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی ویناو ته انعکاس ورکړی دی. دا مطلب عنوان دی: مذاکره له حکم کولو او زور ویلو سره فرق کوي. د ورځپانې په حواله د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی د دې په بیانولو سره چې د ایران د اټومي انرژیو پروګرام تل سوله ییزه پاتې سوې او په راتلونکو کې به هم دا شان وي، ټینګار وکړ چې مذاکره له زور ویلو او امر کولو سره توپیر کوي. د ایران خارجه وزیر په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییزه دی او سوله ییزه به هم پاتې سي، په دې خاطر د هغه د پوځي کولو په عنوان هیڅ هم نسته. ورسپانه وړاندې زیاتوي چې د ایران خارجه وزیر د امریکایانو او غربیانو د فشارونو او زورویانو په ځواب کې ویلي دي چې ایران به هیڅ کله د ګواښ او فشار لاندې مذاکرې ته تیار نسي. موږ ته دا شان مذاکره اړو د ارزولو وړ هم نه دی. موضوع چې هر څه وي توپیر نه کوي، مذاکره له زور ویلو او حکم کولو سره توپیر لري. دا جوان له راپور سره سم د ایران خارجه وزیر په دوام کې ویلي دي چې تهران اوس هم په برابرو حالاتو او د متقابل درناوی په فضا کې له درو اروپایي هیوادونو او همداشان له روسیې او چین سره جلا جلا په مذاکراتو بوخت دی. د خبرو هدف د ایران د اټومي انرژي د پروګرام د شفافیت زیاتوالی او د باوري فضا رامنځته کول دی، البته د غیر قانوني بندیزونو د لیرې کېدو په وړاندې. عراقچی یادونه کړې ده چې په تیرو وختونو کې امریکا به په خبرو اترو کې له ایران سره په احترام چلند کاوه او بیا هم موږ ورته متقابل احترام کول. هر کله چې د ګواښ لاره غوره کړې ده ایران هم ورسره مقابله کړې ده، نو هر یو عمل ته عکس العمل سته.
ګران اوریدونکو، اوس به د تهران چاپ قدس ورځپاڼه راواخلو. دغه ورځپاڼه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: جولانی ته د اسرائیلو پیغام، ترکیه وباسه. وړاندې په مطلب کې راغلی دي چې یوې عبري رسنۍ اشوا کړې ده چې د اسرائیلو رژیم په سوریه باندې د واکمنې مشرانو ته په سختو الفاظو سره پیغام استولی او ورڅخه یې غوښتي دي چې د سوریې له خاورې څخه ترکیه وباسي او په دغه هیواد کې د روسانو د شتون له دوام سره همکاري وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د اسرائیلو رژیم په دغه پیغام کې الجولانی ته ویلي دي چې دوی له اسرائیلو سره په سرحدي سیمو کې د اهل سنتو تر واک لاندې واکمنتیا ته د بڼه اخیستلو اجازه نه ورکوي او تاسو هم باید د غوسیمو کې د روسانو د شتون له دوام سره موافقه وکړئ. قدس لیکي چې د اسرائیلو رژیم ځکه په سوریه کې د روسانو د پوځي شتون له دوام سره موافق دی چې فکر کوي د روسانو په شتون سره په سوریه کې د ترکیې نفوذ کم رنگ پاتې کیږي او ټوله سوریه د هغوی لاسته نه ورځي. ورسپانه بیا لیکي چې اسرائیل او رژیم لا هم د سوریې نه ویره لري او وایي چې موږ تر اوسه په خپلو بمبارونو کې د سوریې د پوځي وړتیاو 15% له منځه وړي دي او پاتې 15% د الجولانی لاسته ورغلي دي، چې د مثال په توګه هغه میراج پخوانی جټ الوتکې چې په وروستیو ورځو کې الجولانی ورڅخه د علویانو د بمبارولو او وژلو لپاره کار اخیستی دی.
قدر من اوریدونکو رابسو د کیهان ورسپانې ته دغه ورسپانه د اوکراین حالاتو ته کتنه کړې ده او په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې د اوکراین باندې د امریکا او روسیې بې درکه فشارونه واشنګټن په استارلینک او مسکو په پوځي بریدونو سره. کیهان لیکي چې روسیا او امریکا د اوربند د منلو لپاره په اوکراین باندې بې درکه فشارونه پیل کړي دي. روسیا د پوځي بریدونو په زیاتولو سره او امریکا هم د پوځي مرستو په بندولو او د سټارلینک د سټلایټي خدماتو په بندولو سره د اوکراین د ملا د ماتولو په ګواښ سره زلنسکي او دغه اروپایي ملاتړو باندې فشارونه راوستي دي. شاید مجید صاحب، شاید اوریدونکو ته دا پوښتنه رامنځته سي چې سټارلینک بندیدان څخه مطلب څه دی؟
بالکل، دا وضاحت ورته وکړي.
ورسپانه په دوام کې لیکي چې سټارلینک د امریکا د ایلان ماسک د کمپنۍ سټلایټي انټرنیټ دی چې اوس مهال د اوکراین ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې د همغږیو او عملیاتونو لپاره ورڅخه کار اخلي، چې بندیدا به د اوکراین د پوځ عملیاتي وړتیاوې له جدي ستونزو سره مخ کړي.
او دا خو کیهان ورسپانه وه چې عابدي صاحب درته خپره کړه. عابدي صاحب په امریکې باندې د تکیې او د باور دغه پایله ده. ګوره، افغانستان کې د جمهوریت نظام یوازې پرېښودو، اوس هم په یوکراین کې زیلنسکي په روسانو باندې یو قسم خرڅ که نه، نو دا په دې معنا ده چې امریکا خپلو ګټو لپاره هر څه کوي او حتی خپل نږدې متحدان او انډیوالان هم پلوري او یوازې پرېږدي. خیر، را به شو جامع جم ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼه په سوریه کې د الجولانی له لورې د عامه خلکو پراخو وژلو ته د یمن د انصار الله غورځنګ غبرګون ته انعکاس ورکړی دی. جامع جم لیکي، سید الحوسی دا څه چې په سوریه کې روان دي د وژلې په ډېرې بوګنوونکې طریقې د تکفیریانو ټینګار دی. د جامع جم په دغه سرټکي سره بیا رپورټ کې راغلی دي چې د یمن د انصار الله غورځنګ مشر عبدالملک الحوسی وویل چې تکفیری ډلې په سوریه کې خپل جنایتونه په ویډیو اخیستلو سره مستند کوي او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپروي او په خپلو وحشي توبونو جنایتونو باندې ویاړ کوي. د انصار الله غورځنګ مشر تیره شپه د سوریې په حق لپاره خپلو خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د تکفیری ډلو جنایتونه ناوړه دي او ټول یې باید غندنه وکړي او هر یو کس چې د ضمیر خاوند وي باید د دغو جنایتونو د بندولو لپاره هڅه وکړي.
مجید صاحب، فکر کوم چې باید د افغانستان د مطبوعاتو په لور ولاړ سو، خو له تلو مخکې وایم چې سوریه کې د ترتوس او لازقیې په ولایتونو کې حالات ډیر خراب دی. دم په ګړی د جولانی د تراکرو په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول هلته تر اوسه ځینو راپورونو له مخې 4000 کسان وژل شوي دي او پوهیږئ چې دا هلته بې پناه او بی دفاع علوی لشکی دی. خیر، رابس د افغانستان د مطبوعاتو په لور، د افغانستان د مطبوعات په سر کې مستیر ورسپان راخلو. دغه ورسپانه د تورخم د دروازې د بندیدو پاک لیکي، تورخم دروازه الکوزی وایي دواړو خواوو کې سوداګرو تاوان کړی دی. د تورخم دروازې تړلو په اړه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې رئیس خانجان الکوزی لدغه ورسپاین سره مرکه کړی دی او ویل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې بندیدل مستقیم او غیر مستقیم زیانونه اړولي او چې ډیری لارې د فرضي کرښې باندې په ټپه ولاړې دي چې دواړو خواو کې سوداګرو ته زیات زیانونه اوښتي او غیر مستقیم تاوان یې هم دا دی چې د توکو بیې لوړیږي او په خلکو باندې هم فشارونه زیاتیږي. وړاندې د ورځپاڼې په وینا له کوزي ویلي دي چې د ننګرهار او پېښور سوداګرو او قومي مشرانو په خپلو منځو کې خبرې اترې کړې او دې موافقې ته رسېدلي چې دا لاره دواړو خواو ته ډېره مهمه ده، نو باید دغه لاره خلاصه شي.
انشاءالله چې دغه لاره خلاصه شي. تا خو د سوداګرو د تاوان خبره وکړه، خو د کم مریضان چې د افغانستان د علاج او درملنې لپاره پېښور ته او د پاکستان نورو سیمو ته ځي، هغوی ته هم ډېرې ستونزې ورپېښې دي، نو انشاءالله چې دغه لاره زر تر زره خلاصه شي. کلی د ورځپاڼې بیا لیکلي د افغانستان په تړاو د امنیت شورا غونډه، دغه سرټکی دی او بیا لیکي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن دوشنبه د افغانستان په تړاو غونډه کوي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی دفتر یعنی یوناما وای په دې غونډه کې د دغه دفتر مشره روزا او تمبویاوا به د افغانستان د وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې غونډه کې چې مشري یې ډنمارک کوي، د یوناما ماموریت د غزولو په اړه به هم خبرې وشي. ورځپاڼې بیا لیکلي چې یادونه کوو د یوناما د ماموریت د روان کال د مارچ میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت یعنی د افغانستان اسلامي امارت ویلي وو چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت اغیزناک نه دی.
قدر من اوریدونکو رسپان ته د کتنی د خبرونی وخت پم دی ځکه چې پای تر رسیدي حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. کلا راشا د مهربان او بخون کی الله پنامه د تهران رادیو د هر کلا راشه د پروګرام قدر منو وريدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشه پروګرام سره. هیله لرو چې ټول ملګری به مو روغ رمټو ان شاء الله. ملګرو په نننی هر کله راشه کې ز عبدالماجد دورانه او زما محترم همکار
صادق حسین
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. صادق خان تاسو هم هر کله وایو بسم الله ککنا.
زه هم په خپل وار سره ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه او پیرزوینه وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملې دالا پر اورته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ شمیره زر تر زره اعلان کړم. نو ملګرو زموږ دغه شمیره در سره ولیکای صفر صفر اتنوی نه سو نولس شپږ شپېته پنځه څلوېښت شپږ شپېته درې. له دې نه علاوه پښتو نه نوی ایټ یاهو ټکې کام زموږ د ایمیل پته ده چې خپلې لیکنې او غږیز پیغامونه پرې موږ ته رالیږلی شي. همداشان پارس ټوډے ټکې آی آر سلیش پی آی زموږ د واټسپ زموږ ویب سایټ اډریس دی. چرچا چې تاسو د سیمې او نړۍ تازه خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او نور خوندور مطالعې لوستلی هم شئ. همداشان د ویډیو مطالبو لپاره هم زموږ ویب سایټ کې کتلی شي او دره کې دی ایران ریډیو ټکې آی آر سلیش پی آی ایس.
نو ګران اوریدونکو دا خو اډرسونه او د ټلیفون نمبر وو انشاءالله چې یاداشت کړی به مو وي. په همدې ځای یو وړه شانده ما اخلو او بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. یو ځل بیا درته هر کلی وایو. په سر کې د ګران عبدالوهاب غیرت صاحب دا تازه غزل راخلم چې عنوان یې دی قام. نو صادق خان د قام غمې خوړلې دی. غیرت صاحب وایي وایي چې قدم قدمه او ګام اخلم په سر غمونه مې د قام اخلم او شپه کړم ورونه په دې تمه تمه شپه کم رونه په دې تمه تمه سحر وختي کې به سلام اخلم او مینه کې خخشم تر مذهب پورې د مینې بوی ورنه مدام اخلم او دایم روان یما قلم خوځوم دادې ورزم خپل انتقام اخلم. او بیا وی چې نغاړم غزل کې به وهاب غیرته له هر غزل سره یې نام اخلما
ډیر ډیر مننه قدرمن غیرت صاحب. الله تعالی دې په کلام برکت واچو.
امین امین.
بیا به دې هم د داسې خو غزلونو شعرونو په تمایو.
بالکل.
دغه راز قدرمن بصیر بیدار ستوري صاحب د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د روژې ګټې او فضیلتونو نومې ډیره ګټوره لیکنه راډلې کړې ده. لیکنه یو څوک دا د خو کوشش به وکړو چې څنګه څه ورته خبره کړو.
بالکل به خبره کړو. څه لیکي؟
هغه لیکي روژه نیول یو مهم عبادي عمل دی چې د اسلام له پنځو ستنو څخه یو دی.
بېشکه
روژه نه یوازې د مسلمانانو یو دینی مکلفیت دی بلکې ګڼ شمېر مادي اخلاقي او روغتیایي ګټې هم لري.
ډېر ښه ډېر ښه. بېشکه چې دغه شان ګټې خو لري. ښه، نو مخکې څه وایي چې وایي د روژې دینی فضیلتونه؟
او
نو زه خو وایم دا نیمه لیکنه به زه خپره کړم، ځکه چې روژه د یو بل له بدمه ورکوو که نه
او به
خو نشو څکې. نو وایي چې د روژې دینی فضیلتونه، اول نمبر باندې وایي د الله تعالی د رضا حاصلول. وایي چې روژه نیول د الله تعالی د امر اطاعت دی چې د هغه د رضا سبب ګرځي. دویم د تقوا زیاتواله. وایي چې روژه د انسان د نفس کنټرول ته وده ورکوي او د تقوا یعنی له خدای نه د ویرې سبب ګرځي. دریم نمبر کې وایي چې د ګناهونو بخښنه. وایي پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چا چې د الله تعالی لپاره روژه ونیوله د هغه پخوانی ګناهونه به بخل کیږي. سلورم نمبر وایي چې جنت ته داخلېدل دي. لیکي چې د حدیث له مخې روژه نیونکو ته به په جنت کې ځانګړې دروازه یعنی باب الریان ده چې یوازې روژه نیونکي به پرې ننوځي. او پنځم د دعا قبلېدل. وایي چې د روژه نیونکي دعا نه ردیږي، په ځانګړې توګه د روژه ماتي په مهال.
بیخي سمه ده. نو د روژه ماتي په وخت به یو بل ته ضرور دعا کوله خیره.
ولې نه خامخا به دعاګانې کوو. بیدار صاحب بیا وایي چې د روژې روغتیایی ګټې دغه بیان کړي دي، نو کوی چې تی ووایې او کوی چې
بالکل خوښه مه ده. دا به زه ووایم. هغه وایي د روژې روغتیایي ګټې دا دي. لومړی د بدن پاکوالی. روژه بدن له زهرجنو موادو یعنی ټاکسینونو څخه پاکوي.
ډېر ښه.
دوهمه، وزن کمیدل. روژه نیول د اضافي وزن د کمولو لپاره مؤثره طریقه هم ده.
ډېر ښه.
دریمه، د هاضمې سیستم ښه کیدل. د روژه پر مهال د هضمي سیستم ته استراحت ورکول کیږي چې د معده او کولمو روغتیا ته ګټه لري.
بالکل، خو په دې شرط چې ګورې روژه ماتی کې به گزاره کې.
او ما نه خپل گزاره نه کیږي.
او نه کنه روژه ماتی کې او د ماخام ډوډۍ کې به ګورې گزاره کې، پښمنی بیا خوره خیر دی.
او بالکل صحیح دی ویلا. څلورم ماده چې د وینې فشار او شکر کنټرول.
او
روژه نیول د وینې فشار او د وینې د شکرې یعنی شوګر په کنټرول کې مرسته کوي.
بالکل کوي.
پنځمه ده چې د مغزو فعالیت ښه کېدل کوي، یعنی روژانیوال د حافظې، تمرکز او ذهني آرامتیا لپاره ګټوره ده.
به شک چې ګټوره ده. زه خپل د روژه چې نیسم ډیر فریش یم ورسره، یعنی غرمې د ډوډۍ چې پرېږدم نو ډیر ښه مې کنه.
بالکل
مغزه مې ښه کار کوي، خو په شرط د دې چې ګورې نسوار او سیګرټ باندې عادت ونه لري نو بیا ورسره ذهن ډیر ښه فریشي.
بالکل بالکل بالکل.
نسوار عادت ولري سړی نو بیا کار خراب وي.
نو جزاکالله بصیر بیدار صاحب، ډیر ګل خبرې دی. البته د روژې اخلاقي او ټولنیزې ګټې به انشاءالله په راتلونکي هر کله راشه کې درته شاملې کړو، ځکه چې د نورو ملګرو لیکنې ډېرې پاتې دي. یوه جهان مننه.
مننه ته کوو. بالکل، هم د دې لیکنې برخه د هغه په راتلونکي پروګرام کې وړاندې کوو انشاءالله.
بالکل بالکل. قدرمن لبیب دیوبندي غزنوي صاحب یوه لنډه کیسه راستولې ده. وایي چې یو سپی زمري ته وویل غواړم له تا سره مقابله وکړم.
عجب.
خو زمری له مقابلې کولو څخه انکار وکړ.
ولی
چې اوس به مخکې یې کیسه کوي. سپی وویل زه ځم ټولو سپو ته وایم چې زمری وډر شو او نه غواړي له ما سره مقابله وکړي. نو بیا به هغوی تا ته د بېغیرتۍ پیغور درکوي.
سپی به ورته بېغیرتۍ پیغور درکوي.
باب کې ورته وویل نو د سپیو دا خبرې به د دې نه ډېرې ښې وي چې ما ته نور زمری پیغوره کړي چې له یو سپی سره دې مقابله کړې ده.
یاره، خبره خو یې ورته بېخي سمه کړې ده.
او کنه بیا یې لیکي چې له دې کیسې نتیجه اخلو چې مهمه نه ده چې د هر چا خبرو ته ځواب ورکړو او یا ورسره مقابله وکړو، ځکه ځینې کسانو ستاسو د یو عادي ځواب ورکولو لیاقت هم نه لري.
به شکه چې همدا سید یو جهان مننه کو د محترم لبیب غزنوي صاحب. بیا به هم لیکنو ته سترګې پلاریو. دوستانو، یو لنډ شاندمه به وکړو او بیا به نورې لیکنې شاملې کړو.
وګوریدونکو، لکه څرنګه چې ما په تیرو پروګرامونو کې هم ویلي وو، غواړو چې ځینې ګټور کتابونه په پی ډی اف بڼه درته پیدا کړو او له تاسو سره یې شریک هم کړو. نو په دې لړ کې مو یو کتاب ترلاسه کړی دی په ګروپ کې مو کېښودلی دی او عنوان یې دی د تصوف حقیقت او ضرورت.
ډیر ښه ډیر ښه.
همداشان د روژې مسایل او پزیل یو بل کتاب دی چې د روژې په دې مبارکه میاشته کې ورته د ټولو خلکو ضرورت پېښېدلی شي. نو دا کتاب هم هر کله راشه گروپ ته پورته شوی دی او ملګری په خا آسان ډول په خپل موبایل یا کمپیوټر کې لوستلی شي.
یاره صادق خان، دا خو ډیره ښه خبره ده کنه چې د یو ښه کتاب پی ډی اف نسخه بیخی په ویډیا او آسانه توګه ترلاسه شي. نو هیله ده چې ټول ملګری له دې فرصته ګټه واخلي.
ډاکټر زبی الله اقبال صاحب د تل په شان ډیره غوره خبره کړې ده او هغه وایي ځان پرهیزګار ګڼل یوه ناروغي ده چې په دې اخته کس ته خپل ځان پرته ټول ګناهګار ښکاري. دا تکبر دی او پایله یې هلاکت دی.
یاره ډیره ګل خبره ده محترم ډاکټر صاحب. خدای دې مونږ ټول د دغې سترې ناروغۍ څخه وساتي.
امین یا رب العالمین. ځکه خو رحمان بابا وایي.
خا، رحمان بابا سوئی
هغه وای هر انسان ته د انسان په نظر ګوره.
اها ډیر خو.
هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره.
ډیر خو ډیر الله.
کدی سل چته محل وی په دنیا کې، قبرستان ته د مکان په نظر ګوره.
نظر ګوره، بهشکه چې د ټولو اخیری مکان قبرستان او دیره ده. البته که هغه هم د چا
نصیب شي.
زکه صادق خان مشران وای کنه وی مرګ حق ده، خو په کفن کې شک ده.
یاره ته خدا سي خبرو ته زور ورکړې ده. هډوای نه چی روجا ده.
نو یرا پوښ
د مطلب دی پوښ کنه مړه
یرا د مبو کو زنو ورک ډنګ
وګور دن کو یو زل بیا هر کله کو هر کله راشه پروگرام کې او ملګرو دا د ګران جمیل حسین صاحب خایستا هم شری په ګډ سره اورو
سن صفات بد کوم په هر زمان یا رب ته ی رحمان ته ی رحیم ته مهربان یا رب تای خلق د کل مخلوق کون فیکون ملکی تای خلق د کل مخلوق کون فیکون ملکی تای رزق د کل جهان روزی رسا
سنس
صفت بد قوام په هر زمان یا رب ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب
ته یې رحمان ته یې رحیم ته مهربان یا رب. جزاک اللہ قدرمن جمیل صیبا یو جہان مننا او د نور ټولو ملګرو هم مننه کو چې پروګرام اوری خوخوی او خپل لیکنه او پیغامونه مونږ ته راستوي او په پروګرام کې په دغه ذریعے سره برخه اخلي. نو ملګرو بیا به مهم د لیکنه او پیغامونو په تمه یو. او رښتیا صادق حسین اور بل خبره ده چې د نوروز اختر هم رانږدې ده. نو د ملګرو نغواړو چې د نوروز د رخصتیو لپاره مونږ یو سو پروګرامونه مخکې تر مخکې ریکارډول غواړو کنه
او څنګه چټیانه کې
کنه. نو د نوروز او پسرلی او د غشان د نوی مریض کال په حق لوم خپل مطالب راواستوي او د روژې په اړه هم خپل لیکنې جاری وساته د خیره.
خو ګور دن کو د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیدنه نو لتا سو اجازه غواړو.
د الله پامان. Thank you.